احمد خوش آمدین به استودیو.
سسمی عباس مننه تاسو ستړي مشي پوراته بجې شوې د ازادي رډو د دې صد د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنه بي په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي رډو ډاٹ کام کې نیول شي. یو شمېر طالبان او ازادي رډو ته د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې مشان پاکستان ته تللی دي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات روان دي او پاکستان د هند د ادارت کړ چې و پاکستانی پوځیان یې وشلي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې تنه غړي د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا درې تنه به په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع سلام مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سرچینې ازادي راډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او مولا عبدالسلام په هغه پلاوي کې شامل دي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په فاریاب کې چارواکي وایي د خواجه سبسپوش، شیرین تګاب او دولت آباد په ولسوالیو کې په تازه عملیاتو کې تر شلو زیات طالب وسله وال وشل شوي او 15 نور ټپیان دي. په فاریاب کې له طالبانو څخه د غورماچ ولسوالۍ تر بیرته نیولو وروسته امنیتي ځواکونو پرون په خواجه سبسپوش او شاوخوا نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د دې پوځي عملیاتو مشي د ولسمشر لومړی مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم کوي. د خواجه سبسپوش ولسوال عبدالله معصومی پرون ازادي راډیو ته وویل د شیرین تګاب له لوري چې څلور پوستې له لاسه وتلې وي درې پوستې بیرته نیول شوې دي. د جنوب له لوري چې له خواجه سبسپوش پیلې شي او تر لومړۍ قرارګاه پورې رسیږي هم امنیتي ځواکونو درې له لاسه وتلې پوستې بیرته نیولې دي. بلخوا قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولی رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې دا خبره رد کړې چې ګوندې د دې ډلې 500 وسلوالو ته مرشوب لاوشته. نوموړي خپل لوري ته یوازې د دوو کسانو وشل کېدل او د یو تن ټپي کېدل تایید کړي او افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرشوب لیداړولو ادعا کړې. د ننګرهار ولایت په پچیر اګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې دا جګړه د جمعې په سهار د داعش لخوا پیل شوه چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د ننګرهار د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ولسي خلکو ته مرشوب لاړولی.
په دې جګړه کې سر 50 زیات ولسي وګړي زموږ ته پیل شوي دي. ضرور کسان شهیدان شوي دي. د ملکي وګړو د دوی د 50 څخه زیات کورونه سوځول شوي دي. نن چې کوم بریدونه په داعش شوي دي تقریبا 45 داعشیان هلته وژل شوي. په هوایي بریدونو کې 20 زیات په مخامخ جګړه کې دوی وژل شوي دي. جګړه اوس هم دوام لري.
اتاوله خوګیانی سیاست کړه چې د داعش تر ولکې لاندې سیمه کې مولسي خلکو ته مرچوب لا اوشته. خو نو موري د دقیق شمیرې پاره څو نه ویل. د داعش ډله د ننګرهار په اچین حس کې مینه کوټ او د بچرګام پولیسوالو کې فعال ده. په پروان ولایت کې د هغې پروژې کار پیل شوی چې د سالنګ د سیند اوبه د نلیکې په وسیله د چاریکارو ښار ته رسوي. د پروان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس عبدالواسی عزیزي وایي چې پر دې پروژې 640 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو پر یوې ذخیرې کار پیل کړی چې د ده په وینا تر 12 زیاتو کورنیو ته اوبه برابرولی شي. د عبدالواسی عزیزي په وینا دا پروژه به د چاریکار د خلکو د اوبو د کموالي ستونزه په سلو کې اتیا هواره کړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو د ادارت کړی چې د کشمیر د لنجمنې سیمې د سرحد پوښتوي وو پاکستاني عسكر وشل دي. د هند سرحدي ځواکونو پرون ویل چې دغه وو پاکستاني پوځیان وروسته تر هغه وشل شول چې دوی د هندي ځواکونو هدفونه په دې پسې په نقشه کړل چې وړ مشپه د وسلوالو یوه هڅه چې د هند هیرانګر سیمې ته داخل شي شنډه شوه. د پاکستان د پوځ ویاند عاصم باجوا وویل چې د هند دا ادعا یو مخ ناسمه ده. چارواکي وایي چې په شمال قطب کې د روسیې په یامال ټاپو کې د هلیکوپتر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي. په دې پیښه کې 3 تنه ټپیان شوي دي. یو زخمي روغتون ته انتقال شوی او د چارواکو په وینا دوه نورو ټپیانو درملنه د پیښې په ځای کې شوې ده. چارواکي وایي چې د هوا د خرابۍ له امله دا پیښه رامنځته شوې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وای ترکیه او عراق داسې ابتدایي موافقې ته رسیدلی چې لمخې ترکی ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل د شار د نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. کارتر په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد له سریاسم بینیالی یلدریم او د دفاع له وزیر فکری شیخ سره تر کتنې وروسته وویل د دې موافقې پر جزئیاتو له هم باید کار وشي او بغداد یې باید په نهایي توګه تایید کړي. خونه موري ویلي عراق پر دې پوهېدلی چې ترکیه باید په عراق کې د داعش پر ضد عملیاتو کې رول ولري. د موصل په شمال کې د باشیقه په پوځي اډه کې د ترکی ځواکونو د موجودیت له کبله په وروستیو میاشتو کې د ترکیه او عراق اړیکې ترنګلې شوې دي. عراقي چارواکو غوښتنه کړې چې ترکی ځواکونه دې له عراق څخه ووځي، خو ترکیه دا غوښتنې رد کړې او وایي د دوی له ځواکونو څخه غوښتل شوي چې عراق ته ورشي او هغه سرتیري وروزي چې د داعش خلاف جګړه کوي. کارتر وایي واشنگتن هم د موصل په عملیاتو کې د ترکیې د رول ملاتړ کوي. په جنوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا د سوریې په حلب کې د خونړیو بریدونو په اړه د ځانګړو څیړنو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د دې شورا په هغه پریکړلیک کې شوې چې پکې د سوریې پر حکومت سخت انتقادونه شوي دي. د پریکړلیک په متن کې چې بریتانیا وړاندې کړی و په مکرر ډول د بشار الاسد د رژیم هغه عملیات غندل شوي چې له یاغیانو څخه د حلب د ښار د ختیځ د بیرته نیولو لپاره پیل کړي. په پریکړلیک کې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا د ترهګرو فعالیتونو په اړه هم خبرداری ورکړل شوی دی. روسیه چې د حلب په عملیاتو کې د اسد د رژیم پیاوړی ملاتړی هیواد دی دا پریکړلیک کې غندلی دی. د سوریې په اړه دا پریکړلیک د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا د رایو په اکثریت تصویب کړی دی. په پریکړلیک کې د سوریې په اړه د ملګرو ملتو د څیړونکو کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د حلب د پیښو په اړه دي پراخې خپلواکي او ځانګړي څیړنې وکړي او هغه افراد چې د بشري حقونو د جدي سرغړاوو مسؤلان دي معلوم کړي. او روسي خبردار چې روسیا هغه راپورونه بې بنسټه بللي چې وایي مصر ورسره موافقه کړې چې په فرانسه کې جوړې شوې دوه لوی مسترال جنگي بیړۍ به پرې د یو امریکایي ډالر په بدل کې وپلوري. د کرملن ویان دمیتر پیسکوف د ژمی پروسویل د پولند دفاع د وزیر لخوا په دې اړه تبصره د بې اعتبار سرچینو د معلوماتو پر بنسټ شوې ده. د پولند د دفاع وزیر تر دې مخکې د ژمی پروس خبریالانو ته ویلي چې له شو سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړې که چیرې مصر اوس له دې معاملې په شا شوی وي دا به د نړۍ د سولې په ګټه وي. فرانسې د مسترال په نوم دا دوه لوی جنګي بیړۍ چې هلیکوپتر یې انتقالولی شي په اصل کې د روسیې لپاره جوړې کړې وې، خو وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وسمه له ځان سره یوځای کړه فرانسې پر روسیې د دې جنګي بیړیو خرڅول لغوه کړل او دا یې پر مصر وپلورلې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو د قطر د دفتر درې استاذ اسلام آباد ته تللي دي. په ګاډه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. دا به هم واوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې له اسلامي سره به د سولې د موافقې له پلي کېدو سره په هیواد کې دوامداري سولې ته لاره پرانستل شي.
ما امیدوار هستیم که با تطبیق هی تفاهم نامه برای صلح پایدار در افغانستان زمینه فراهم شود.
د نړیوالو چاپی خبرونو په کتنه کې به واورئ چې فرانسه کې د یو لسکلن افغان مهاجر د ژوند کیسه کوي. د کندوز جګړو له امله له بې ځایه شویو سره مو د مرستو له وړاندیز او مرستو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د عراق د کرکوک جګړه څارلې چې پرون سخته وه. تاسو اس ام اسونه لولو او ازادي راډیو تاسو په شغ راغلي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په خبرونه کې خبرو. له قطر څخه د طالبانو له دفتر څخه درې تنه اسلام آباد ته تللي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا درې تنه به په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلا مشورې وکړي، خو ګارډین ورځپاڼې د ځینو طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د قطر د دفتر د استازي به له پاکستاني چارواکو سره د دوی او د افغان حکومت ترمنځ د سولې پر احتمالي خبرو وشخی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د طالبانو د قطر د سیاسي نمایندګۍ درې تنه استازي پاکستان ته تللي. د دې سرچینې په وینا دوی به په پاکستان کې د میشتو طالب مشرانو سره د دوی او افغان حکومت ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو په اړه سلا مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو دې سرچینې همدارنګ وویل چې پاکستان ته تللی دا هیئت به په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو سره د یو شمیر افغان طالب مشرانو په وروستیو نیونو هم وغږیږي. په قطر کې د طالبانو دي سرچینې ازادي رادیو ته ویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه هیئت کې شامل دي چې له دوهې څخه پاکستان ته تللي دي. سرچینې که څه هم پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د دې استازو د سفر هدف هل تلمیشتو طالب مشرانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه سلام مشورې وخودي او وی ویل چې له پاکستانی چارواکو سره به یوازې د طالبانو د ورستیو نیونو په اړه غږیږي. خو د ګارډین رسپانه بیا د طالبانو د دوو لوړ پوړو چارواکو له خولې ویلي چې له دوهې څخه پاکستان ته تللی د طالبانو دا هیئت به د پاکستان امنیتي چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو اترو پر مسلې بحث کوي. ګارډن رسپانې د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې دا درې تنه طالب استازي د چهارشنبې په ورځ له دوهې څخه پاکستان ته روان شوي. ګارډین د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې وایي د طالبانو هیئت به له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو په شمول په بیلابیلو مسلو خبرې وکړي او هغوی سره به وروستي معلومات شریک کړي. پاکستان ته له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د درې غړو د سفر رپورټ په هغه رپورټونو پسې خبرېږي چې وایي د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دوه ځلې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې کړي. همدارنګه د پنج شنبې په ورځ د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل دا اونۍ په سعودي عربستان کې له افغان چارواکو سره د سولې دریم پړاو خبرې پیلېږي. د جمعې په ورځ په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادۍ رادیو ته وویل پاکستان ته له دوهې څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د هیئت دوه غړي مولوي شهاب الدین دلاور او ملا جان محمد مدني به د نعیم وردک سره یو ځای د دې اونۍ په پای کې سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به خبرو اترو کې د طالبانو په استازیتوب برخه واخلي. تر اوسه پورې طالبانو پاکستانی چارواکو او افغان حکومت په رسمي توګه د وروستیو پرمختګونو په اړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویان زبی الله مجاهد سور زمخ کې په وی خبر پانه کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قطر کې دي د دوی استازو له افغان حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې وي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ قطر کې د پاکستان له حضور پرته د سولې د خبرو رپورټونه خپاره شوي او راتلونکي اونۍ ویل کېږي چې دواړه لوري سعودي عربستان کې خبرې کوي، پاکستان ته د دوهې څخه د طالبانو د دفتر د استازو سفر ګڼې پوښتنې راپورته کړي. ګارډین رسپانه وایي سره له دې چې پاکستان هم د طالبانو په واک ته رسېدو او هم د ناټو په وړاندې د دې ډلې د مقاومت په بیا تنظیمولو کې د دوی مهم متحد وو، خو د طالبانو په تحریک کې دننه یو شمېر طالبان د دوی په چارو کې د پاکستان له لاسوهنې ناخوښ دي.
د طالبانو د قطر درې چارواکي اسلام آباد ته تللي. بل لور ته د قطر د دفتر یو پخواني مشر د وسلوالو طالبانو پر مشر رغ کړی چې د ګاونډیو هیوادونو جاسوسان د طالبانو للی کو باسي. دیپ خانی مشر مولا هبت الله ته په لیک کې لیکلی دی چې د طالبانو په وسلوالو حمله او پوځي تکتیکونو کې بدلون راولي. د ویلي دی چې پر جماعتونو او عامه تاسیساتو باید حمله ونشي. د دې لیک جزئیات د احمد تکل پورا پور کې
د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا په خوانی غړي او د دې ډلې په خوانی مرکچی سید محمد طيب اغا د طالبانو پر مشر غک کړای چې هغه کسان چې د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو له استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې لري له خپل لیکو باسي. طيب اغا په یو لیک کې چې د جولای په 14مه یعنی څه باندې درې میاشتې مخکې ملا هبت الله ته استولای لیکلی دی چې له بهرنیو استخباراتو سره اړیکې تباهي او شر ته لاره هواروي. طيب اغا غوښتنه کړې چې د بهرنیو استخباراتو جاسوسان لومړی په موقت ډول او کې اصلاح نشي د تل لپاره د طالبانو له لیکو لري کړي. طيب اغا دالیک ظاهرا نورسته له غلي کلی شي ملا هبت الله او نورو طالب مشرانو له د سره د سلام مشورو غوښتنه کړې. ملا طيب اغا په خپل لیک چې یو کاپی ازادي رادیو هم تر لاسه کړي د طالبانو د تشکیلاتو او د مبارزې د بنیاد او باندې په اړه شک څرګند کړي او ویلي دي چې ملا هبت الله دې ځانته امیر المؤمنین نه وای، ځکه دای وای د امارت لپاره قلمرو پکار دی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې استوګندي، دای د طالبانو د مشرتابه پر شورا غک کوي چې له پاکستانه اوزي، ځکه که دوی افغانستان ته ستانه شي نو پاکستان پر دوی هغه څه نشي منلای چې د په وینا د افغانستان او طالبانو په زیان دي. طيب اغا وایي امارات هغه وخت پر ځای مفهوم دی چې طالبان یوازې پر کلیوالو سیمو نه بلکې د افغانستان پر ټول قلمرو یا ډیرای سیمو ولکه ولري. په داسې حال کې چې د طالبانو حمله په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو تر ټولو لوی عمل ګڼل کیږي، طیبه غل ملاحبۃ اللہ څخه غواړي چې طالبانو ته امر وکړي څو په جماعتونو، سړکونو، پلونو او نورو عامه تاسیساتو کې چاودنې، د رغونې او خیریه مؤسسو د پروژو د کارګرانو او انجینرانو وژل او تختول، د بندیانو به محاکمه وژل او په لویو لارو کې له موټرو د مسافرو ښکته کول بند کړي. نو موړای په خپل کې غوښتنه کوي چې طالبان د یو مخالف کس د لمنځه وړلو لپاره پر روختونونو، تعلیمی مؤسسو او نورو ملکی ادارو حمله نه کوي، ځکه بې ګناه ملکی وګړي پکې وژل کیږي. سید محمد طیب آغا د 2014 کال په جولای میاشت کې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دورسته په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر پتوګه لخپل دندې استعفا وکړه. ویل کیږي د د استعفا علت د نوی مشر د غوړه کولو پر سر اختلاف وو. سید طیب آغا په خپل لیک کې ویل دي چې د تورته غوښتنې د طالبانو په خوانی مشر مولا اختر محمد منصور ته هم سپارلې وي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هیله شي چې د جمهور رئیس لخوا د افغان امنیتي ځواکونو او اسلامي حزب ترمن د ډزبندۍ اعلان به په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د دې دفتر ویاند تواب غورځنګ د جمعې پر اساسادي رډو ته وویل ډیر ژر به د اسلامي حزب غړي په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. له کابل د اساسادي رډو خبريال خان محمد سیند راپور لري.
د امنیتی ځواکونو او حزب اسلامي ترمنځ د ډزبندۍ او د یوې کمیټې د جوړولو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر خوشبینه دی چې دا اقدام به په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د سازمان له تور لیست به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدل او په امنیتي ځواکونو کې دغه حزب د غړو شاملېدل عملی شي.
موږ هیله من یو چې د دې تفاهم نامې له پلي کېدو او د ډزبندۍ له اعلانېدو سره به چې جمهور رئیس امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې، هیله ده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره شي.
افغان حکومت او حزب اسلامي د روانې میاشتې په لومړیو کې یو تر بله د سولې تفاهم نامه لاسلیک کړه. د دې تفاهم نامې په اساس د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په صادرولو سره امنیتي ځواکونو ته د ډزبندۍ او په امنیتي ځواکونو کې د هغه حزب د غړو د شاملېدو سپارښتنه کړې ده. د دې تفاهم نامې د پلي کېدو د ګډې کمیټې غړي محمد امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي حزب په 23 ولایتونو کې جنگي جبهې لرلې چې اوس پکې له حکومت سره ډزبندۍ ټینګه ده. خاغلی امین وای چې کارتیا پیښه شي د حزب اسلامي غړي به د حکومت په امنیتی لیکو کې شامل شي.
دا پروګرام به د اجرائیه ګډ کمیسیون لاري چې دغه کار ته ګمارل شوی تر سره شي. وخت او څرنګوالی به د شرایطو او د سیمې د وضعیت په پام کې نیولو سره د کمیسیون لخوا اعلان شي.
په خاطر دې په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي ځینو قماندانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې په ټولو جبهو کې له حکومت سره ډزبندۍ ټینګه ده. د دې قماندانانو له ډلې میرویس ویلي و چې تر اوسه د دولت امنیتي ځواکونو ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د دوی تر کنټرول لاندې ساحو ته تګ راتګ وکړي.
بریتانیایي ورسپانې ډیلی میل په خپل تازه ګڼه کې د یو افغان ماشوم د ژوند د برخلیک کې سره اخیستې ده چې په فرانسه کې د کډوالو په یوه کمپ کې اوسي. ورسپانې لیکي عمران لس کلن دی. د له هغو څو ماشومانو څخه یو دی چې د ځنګل په نوم کمپ کې چې د فرانسې په کالي سیمه کې دی د خپلې کورنۍ له غړیو پرته ژوند کوي. ګڼ کډوال توانېدلی دی چې له دې کمپه د مانش سمندرګي له لارې د بریتانیا لور ته واوړي، خو عمران تر اوسه نه دی بریالی شوی. ډیلی میل لیکي د دغه کمپ اوسیدونکي په ډیرو ستونزو د بارونکو موټرو یا کنټینرونو شاته ځانونه پټوي تر څو د اوبو پورې غاړه تیر شي. ورسپانه د ځنګل کمپ د یوې مسؤلې مېرمنې په وینا لیکي چې کله ناکله پر عمران یوازیتوب غلبه وکړي او دې ته ورشي او غواړي چې د شپې هم د دې ښځې په کور کې پاتې شي، خو دا ممکنه نه ده او دا مېرمن بیرته عمران خپل کمپ ته استوي. ډیلی میل لیکي د عمران برخلیک لا هم څرګند نه دی او ډیر ژر به د ځنګل کمپ هم وتړل شي. تکل شبیده چې د دې ځای خلک بل ځای ته انتقال شي. ورسپانې لدی لیکنی سره د لسکلن عمران یو عکس هم خپور کړی دی چې سپورتي جامې په تن دي او د کمپ دننه له دیوال سره ولاړ دی. د عمران کیسه د جګړو او شخړو نتیجه ده. د لویدیځ ویبلې چاپي خپرونې نیوز ویک تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. د لسیسو جګړو، بمباریو او لوږې لس میلیونه افغانان په رواني ناروغیو اخته کړي. تر دې عنوان لاندې لولو چې له درو برخو نږدې یوه برخه افغانان په روحي ناروغیو اخته دي. دا مجله د رویټرز د تحقیقاتي بنسټ په وینا لیکي چې په لسګونو کلونه شخړو، پراخ فقر، د ډاکترانو نه موجودیت، رواني فشارونه او یو شمېر نورې ستونزې د دې لامل شوي دي چې تر لس میلیونه ډېر افغانان په رواني فشارونو او ناروغیو اخته شي. نیوزویک وړاندې لیکي د همدې لپاره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت رواني ناروغي په هغو پنځو مهمو مرضونو کې شمېرلې چې درملنې ته یې باید پاملرنه زیاته شي. خو نیوزویک لیکي چې د دې ستونزې حل لاره اسانه نه ده. هم متخصصان او د رواني ناروغیو سلاکاران نشته، هم ډاکتران نشتي، هم ګڼ خلک د دې پر ځای چې ډاکټر ته ورشي طبيبانو ته د درملنې لپاره ورسي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د ځوانانو ملي ټولنه د حکومت پر اړوندو ادارو ژغ کوي چې د کندز ولایت له بي ځای شوې سره د مرستي وکړي. د دې ټولنې مسولانو د جمعې پر ورځ په کابل کې د کندز له یو شمېر بي ځای شوې سره په یو غونډه کې وویل د کندز په لسکونو سره کسان د جنگونو له عمله کابل او نورو ولایتونو ته کډه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طبي پیښو پر وړاندې د امدګي اداره وایي د کندز له بي ځای شوې سره د مرستو رسولو لړۍ په منظمه توګه پیل کړې ده. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د ځوانانو ملي ټولنه وایي چې که د کندز ولایت له بیځای شو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې ونه شي د بیځای شو ناوړه وضعیت به لوی ستونزې وزېږوي. د دې ټولنې مسؤلینو د جمعې په ورځ په کابل کې د هغه ولایت له بیځای شو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په خاطر په یوې ناسته کې وویل چې د کندز ولایت په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته کډه شوي او د دوی په خبره لیدل کېږي چې دا استوګنې د ځایونو، خوراکي موادو او داسې نورو ضروري موادو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخې دي. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د ژمی له را رسیدو سره سم دی بیځای شو ته د مرستو رسول ګړندی کړي. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې رئیس سید عبدالله هاشمی وویل
حکومت افغانستان و مردم افغانستان و نیازهای کمک کنندی بین
که د افغانستان حکومت خلکو او نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا د افغانستان له بیځای شو سره مرستې ونشي، د دوی د هستوګنې ځایونو او نورو ضروري اړینو برخو ته پام ونشي، خدای مکړه موږ به د یو انساني ناورین شاهدان واوسو.
د میزان د میاشتې په لومړیو کې چې وسلوالو طالبانو د کندز ولایت په ځینو ولسوالیو حملې پیل او د کندز تر خارې ورسولې، د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د جګړو له امله په لومړي سر کې د ځینو ولسوالیو او ورپسې د کندز ښار ډیری اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ او د کابل، بغلان، بلخ او تخار ولایتونو ته کډه شول. افغان چارواکي د کندز ولایت د بیځای شو شمیر شاوخوا ډیر زر ښیي. د طبي پیښو پر وړاندې د امادګۍ ملي اداره وایي چې په کندز او کابل ولایتونو کې د کندز د بیځای شو لپاره کمپونه جوړ شوي او د مرستو رسولو لړۍ ورته پیل شوې ده. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
د کندوز شاوخوا د کندوز والی د استراری د کمیټې د ولایتي مسول په توګه په تیره اونۍ کې درې ځلې ناستې کړې دي. د بیځای شو سروې روانه ده او د مرستو لپاره امکانات په ولایت کې موجود دي.
سیاس دا هم وویل د کندز ولایت کومې کورنۍ چې کابل ته راغلي په بوستان کابل کې ځای پر ځای او مرستې ورسره شوې دي. د افغانستان د ځوانانو ملي ټولنې په دې ورځ د کندز له یو شمېر اوسیدونکو سره د یوې اندازې خوراکي موادو مرسته هم وکړه. افغان چارواکي وایي اوس مهال د جنګونو، بیکاری او ځینې نورو ستونزو له امله سلګونو زرو کسانو خپلې سیمې پرېښي او نورو ته کډه شوي دي. سره له دې چې له دغو بیځای شوو سره د حکومت او ځینو بهرنیو ادارو لخوا څه ناسه مرستې شوي، خو بیځای شوي وایي چې دا مرستې کافي نه دي.
بیا هم د کندز په اړه، د جمعې په ورځ چې کله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اتلان په کابل کې د الکوزي کرکټ نړیوال لوبغالي ته کوزیدل، نو د دوی پر سپورتي جامو شاته لیکل شوي وو سوله او ژوند. دغو لوبغاړو د شلو ورونو سیالي په خپلو کې وکړه. د دې لوبې پیسې د کندز بې ځایه شویو ته ځانګړې کړې. د یو ټیم مشري د کرکټ د اوسنی ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي کوله او د بلې ډلې مشري پخوانی کپتان محمد نبی کوله. د دې لوبې په اړه د ازادي راډیو یو اوریدونکي په پیغام ثبتونکي ماشین کې دا پیغام مشته پریشي.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د جمعې په ورځ کومه لوبه اچولې وه د کندوز جنگ ځپلو او هیوادوالو لپاره، زه د افغانستان کرکټ بورډ نه غواړم چې همدغسې لوبه بیا هم واچوي او د هلمند لپاره د نورو هیوادوالو لپاره، خو د دې نه مخکې باید اعلانات وکړي چې دغه کوم تجاران چې دي، کوم وزیران چې دي، کوم د پارلمان وکیلان چې دي، باید ټول د دغه کرکټ ګروم چې کوم د دې ته راشي او هماغلته یو فیکل چې کوم چې چا څه وسکېږي او هغه هماغلته اعلان کړي او دغه خلکو ته ورکړي. خو د میچ نه مخکې کرکټ بورډ یا دغه زمونږ ملي تلویزیون چې کومه دی، د دغې خوا نه باید لږ اعلانات وشي چې په فلانکې ورځ باندې لوبه کېږي او ټول خلک دې راشي، چونکې د امنیت هغه به مې خو باید چې هغه د بلې کومې لارې نه باید چې ټولو باندې غږ وکړي دغلته راشي او انشاءالله چې کومک وکړي او مرسته وکړي.
د ځینو راپورونو له مخې د کرکټ په پرونۍ لوبه کې دومره پیسې راغونډې شوې دي چې د کندوز د جګړو له امله د زرو بې ځایه شویو کورنیو لپاره کافي دي.
خبری است؟ د بریتانیا د واروریک پوهنتون او د چین فودان پوهنتون څیړونکو په یو تازه څیړنه کې معلومه کړې چې ذهني پریشانی او مرابې توپ څنګه د انسان د مغزو پر پولادي رنګه مادي اغیز کوي. د ملګرو ملتو د روغتیا د نړیوالې ادارې پر اساس په نړۍ کې نږدې 350 میلیونه انسانان په ذهني پریشانی او مرابې توپ اخته دي. په ځینو مواردو کې دا تکلیف د انسان په ژوند کې د بیلابیلو پیښو په خاطر رامنځته کیږي. ډیر نور ډولونه د کیمیاوي توازن د خرابوالي، مغزي ستونزو او یا په مغزو کې د نورونو ترمنځ د ارتباط په خاطر رامنځته کیږي. چیرونکو په دې څېړنه کې په چین کې 909 تنه ازمویلي او د هغوی د مغزو سکنې اخیستی دی. له سکنونو څخه ورته څرګنده شوي چې د دغو کسانو په منځ کې 415 تنه په اساسي ذهني پریشانۍ اخته دي او 488 نور دا ستونزه نه لري. چیرونکو وایي چې د دوی دا کشف د ذهني پریشانۍ چې خورا پیچلی تکلیف دی په درملنه کې مرسته کولی شي.
ل اسمت سروانه مو واردل چې د چړنو لمخي خپګان مغزه اخیزمن کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزت الله له خوست لیکلی دی په کار ده چې له طالبانو سره سوله وشي، خو عبید الله بیا له خوست لیکلی دی چې طالبان باید سوله وکړي. نور الله بارکزی له فراس خلی کې افغان ولس د سید محمد طیب هغه د خبرو هرکلی کوي، خدای دې وکړي چې عملی شي. شفیع الله لیزی له کندهار لیکي د طالبانو شرطونه که ومنل شي سوله راتلی شي. سرحدي منګل له خوست لیکي ټول شتمن افغانان دې له بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته وکړي. محمد عارف وفاله لشکرګالی کی چې په پاکستان کله د هند لخوا بندیزونه پیل شي د سولې خبري راښوندې کړي. ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین ولسوالی پر اسول اسمس کې لیکلي دي سولې د پاکستان د لارې نشه راتلای. زله ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې په دې برخه کې له نورو هیوادونو مرسته وغواړي. عبد الله له کابل پر اسول اسمس کې لیکلي دي دا ډیره خبره ده چې افغانستان له سعودي عربستان د سولې په برخه کې مرسته غوښتي. فرید د میزان له ولسوالی د اندړو لیکلي لیکي د بس تیز رفتار د ټکر باعث کیږي. عبد الغنی ځواک له هلمند لیکلي دي ځینې افغان سیاسي مشران او طالبان د خپل شخصي ګټو لپاره په افغانستان کې جګړه تاوده ساتي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو، خو اوس اته بجې او دیش دقیقې دی لند خبرونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر درې تنه غړي له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو پر موضوع د سلام مشورو لپاره پاکستان ته تللي. په فاریاب کې چارواکي وایي د خواجه سبز پوش، شیرین تګاب او دولت آباد په ولسوالیو کې په تازه عملیاتو کې تر شلو زیات طالب وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په پروان ولایت کې د هغې پروژې کار پیل شوی چې د سالنګ د سین اوبه د نلیکې په وسیله د چاریکارو ښار ته ورسوي. پر دې پروژې 640 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو دا ادعا رد کړې ده چې د کشمیر د لنجمنې سیمې د سرحد په اوږدو یې اووه پاکستاني عسکر وژلي. چارواکي وایي چې په شمال قطب کې د روسیې په یامال ټاپو کې د هلیکوپتر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر وایي ترکیه او عراق داسې ابتدایي موافقې ته رسېدلې چې له مخې یې ترکي ځواکونو ته اجازه ورکول کېږي چې د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل د ښار د نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اورېدلی شئ. د هند او پاکستان حکومتونو په کشمیر کې روانه لانجه تر سینما ورسوله. د هند سینما بالیووډ پر پاکستانی اکټرانو بندیز لګولې او هلته لورتګې منع کړې او په ځواب کې د پاکستان حکومت پر بالیووډ فلمونو بندیز لګولې. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
دواړه رقیب هیوادونه چې پاتمی وسلو سنبال دي د هنر په ډګر کې د یو بل په وړاندې ودرېدل او بل اخره د کشمیر د لانجې لمن یو اربیا د سینما او نندرتونونو تر ډګره خوره کړه. تر هغه وروسته چې نوې ډیلی په پاکستان کې پر یو شمیر میشتو تروریستانو تور پورې کړ چې په کشمیر کې د دوی پر یو پوځي پوسته په حمله کې 19 تنه وژلي، د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي لانجې لا زیاتې شوې دي. هندو ملت پالو په وروستیو کې د هند حکومت ته خبرداري ورکړ چې په پاکستانی اکټرانو او سندرغاړو د ورتګ بندیز ونه لګوي په تاوتریخوالي به لاس پورې کړي. کله چې د هند په مهاراشترا ایالت کې د ملت پالو یو ګوند ایم ان ایس خبرداری ورکړ چې پر سینما او به حملې وکړي، د هندي فلمونو یو ډیر پیژندل شوی ډایرکټر کرن جوهر ویل چې هیڅ پاکستانی اکټر ته به تر دې وروسته په خپلو فلمونو کې ځای نه ورکوي. د رواني میاشتې په پیل کې د هندي سینما او نندارتونونو اتحادیه اعلان وکړ چې په څلورو ایالتونو کې به د هیڅ داسې فلم یا نندارې د خپرېدو اجازه ورنه کړي چې پاکستانی هنرمندان یا سندرغاړي برخه پکې لري. د دې ټولو په ځواب کې په پاکستان کې هم د بالیووډ یا د هند د سینما پر ټولو تولیداتو بندیز لګیدلی دی.
نشا یو پیار کا نشا ہے یہ میری بات یارو مانو نشے میں یار ڈوب جاؤ رہو نہ ہوش میں دیوانو کہ جب سے میں نے تم کو دل یہ دے دیا میٹھا میٹھا سا درد لے لیا سنو او پریا میں نے تم کو دل دیا نشے میں یار ڈوب جاؤ رہو نہ ہوش میں دیوانو
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې عراق ته مخه کوو. د عراق د دولت مخالفه وسلوالو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر دوهم ستر ښار کرکوک بریدونه کړي دي. کرکوک د کردانو په لاس کې دی چې د دوی پیشمرګه ځواکونه له داعش څخه د عراق په جنوب ختیځ کې د ستر ښار موصل د نیولو لپاره د جګړې په لومړۍ کرښو کې جنګیږي. ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش غواړي د کرکوک کلب لیدونو سره په موصل کې پر دوی راغلی فشار کم کړي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د عراق په شمالي ښار کرکوک کې امنیتي چارواکي وایي د جمعې په ورځ وسلوالو او ځانوژونکو بریدګرو د کرکوک ښار دننه پر حکومتي ودانیو او همدارنګه له ښار څخه بهر د برېښنا پر تاسیساتو بریدونه وکړل. ریپورټونه وایي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وشل شوي. په وشل شوو کې د څلور ایراني تخنیکي کارکوونکو په شمول 14 تنه د کرکوک څخه د باندې د برېښنا د تاسیساتو کارکوونکي شامل دي. دا کرکوک امنیتی چارواکو ویلی چې د جمعې په ورځ په دې بریدونو کې لستنه وسلوال بریدګر هم لمنځه تللی. دا کرکوک والی نجم الدین کریم دا بریدونه په دې خار کې د داعش ډلې د پټو شبکو کار بللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې دا بریدونه غندلی. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا وایي چې په کرکوک کې د دې بریدونو پر مهال درې تنه ایراني کارکوونکي ټپیان شوي هم دي. کرکوک د تیلو لپلوه بډای سیمه ده چې د عراق مرکزی حکومت او د کوردستان نیمه خپلواکه اداره دواړه د ملکیت ادعا لري. دا خر روسلاغه چې په 2014 میلادي کال کې تر عراقي ځواکونه د داعش بریدون لکبله په شاشول د کوردي ځواکونو په لاس کې ده. کرکوک د عراق له دویم لوی خار مواصل څخه چې د داعش په کنټرول کې ده یو سلاویا کیلومتر واټن لري. دغلته عراقي ځواکونو د دوشنبه د ورځې راهیسې له دې ډلې څخه د مواصل د نیول لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا پنځشنبه په ورځ عراقي ځواکونه د مواصل د خار په 15 کیلومتره کې پراته د بارتیلا خارګوټي ته ورسېدل. دا په تاریخي لحاظ یو عیسوي میشته خارګوټي دی. د عراق د پوځ یو جنرال طالب شغاتی د جمعې په ورځ په دې خارګوټي کې د کلیسا زنګ وکړنګ او د دې خارګوټي د ازادۍ د نخې په توګه پر ودانیو د عراق بیرغ ودرو. اخوا د عراق یو مهم شیعه مذهبي مشر آیت الله علی سیستانی پر عراقی سرتیرو او هغه وسلوالو چې په مواصل کې د داعش خلاف جګړه کوي غږ وکړ چې په دې خار کې چې اکثریت وګړي سنیان دي د ولسی خلکو خوندیتوب باور کړي. د سیستانی استازي عبدالمهدی الکربلایی په کربلا کې د جمعې د ورځې په خطبه کې وویل:
نؤكد اليوم على احبتنا المقاتلين.
نن موږ د عراق پر ګرانو سرتیرو بیا هم هماغه ټینګار کوو چې مخکې مهم پرې کړی دی. دا ډیره ضرور ده چې د هغه ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره جدي تدابیر ونیسي چې د جګړې په سیمه کې سار پاتې دي. باید په ټول توان هڅه وکړي چې دوی ته هیڅ ډول زیان ونه رسیږي او باید په ټوله معنا د دوی ساتنه وکړي.
الممكنه.
دا ملګر ملتونو د کډوالو د ادارې یو چارواکي ویلي چې د مواصل خار د نیول لپاره د عملیاتو د پایل رئیس له دې خار څخه د 3900 په شاوخوا کې کسان چې شاوخوا شپږ نیم سوه کورنۍ کېږي څیرمه همدانۍ سیمې ته کډه شوي. ملګر ملتونو اندېښنه ښودلې چې د داعش وسلواله ډله په مواصل کې ولسی وګړي د روانو پوځي عملیاتو په وړاندې د بشري ډال په توګه کاروي.
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو دوستانو بیا هم زه اجمل تورمن د ازادي او اوریدونکو د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې هم ستاسو ګڼ پیغامونه خبرو او د همدغه پیغامونو په تړاو له یو مسول چارواکي سره خبري. خو لومړی راځي چې پیغامونه واو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وعلیکم السلام.
زه بسم الله څنګه د ورځپاڼې خبره کوم. از نو بگیزا ولسوالی در سکوت پالت که در پر کماندانی پر ولسوالی جنگ دی دویش پستو سکوت کلی دی او پینزای وکا تالیبان پینزای وکا سر پولیس سنتری دی تالیبان تا مر لات رسی نسخی خدمات تلرون کلینیک تلایس بازار تلایس از مرش خلق تقریبا دویزر کور در گیزا و تخبات شیوی دی ورنو رساهو تا و غروب و شلو تا مر خلق ریز با تکریب دیزبر جاغ در دور مطاماتو در والی صاحب مرخان صاحب دامنی دی
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. آیات الله کنان از آزادی رادیو کول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باندې دینه می پیغام دا دی چې حکومت ته چې امنیتي قواوې باید هغه اردو یا فلوسی ادا چې د خپلې علاقې وي باید خپلې علاقې ته ور نه کړی شي او بل ځای ته وړی شي او د بل ځای بلې علاقې ته راوړل شي نو حالات یې د کندز غوندې نه وي. دا می پیغام و. سلام.
سلامونه او نیک کرامات می کول کای محمد یو خپلواک د فراه ولایت ټلیفون پرکر شر در سره ملبته پیغام سپتم تاسو صدا زموږ پښیم کې باور وو چې دلته جنگونه هم ډیر دي او ځینې کورنۍ ته ځای شوی دی غواړو چې دغه سره مرسته وشي نو تا پیغام زموږ ته ازادي راډیو د لارې اورېدونکو ته البته لوړ چارواکو ته په ډېر بخښنې سره ور ورسوه چې ځکه چې دلته وضعیت خورا خراب دی د څلور ورځې چې جنګ روان دی او دې جنګ نشي مار کولی باور وکړئ چې نو که چېرې جنګ هم راشي د بازار و خواته یعنی ښار ته داخل شي آیا نو د دې خورانو به نو څالي د دې ښاریانو البته نو موږ غواړو چې یو سوله راشي او ژر تر ژره وکولی شي چې دولت د جنګ مهار کې او کنټرول کې آیا خدای نه خسته دی نه چې ښار ته راداخل شي وسلام په ډېر احترام
خبر مشکل مشکل رو چیز بندی دی دلتا مشکلات زخمیان پیدا کی تایری راځي چې دا زخمیان کار کې نو سمون کې زخمی پروت دی دوه ورځې کېږي تایری ستنه وي چې لار څه چې موږ دا انتقال کو په بل چیت لیدلې ده په ځان کې دا دلته پروت دی په ځینو کې او دا مشکل به دی موږ چې راځي دا وې دل چې دی دا څنګه وې دل چې دی هر ټوک لري واره چې دا جوړ دی خو دې کې چې دا څنګه ستر کې وي دا ولاره مشکل زیات دی بسم الله الرحمن الرحیم زه غواړم چې په دې لار خلاص شي او په وخت سره ته ایمره شي چې دلته دا دا مشکلات لرو موږ او دا یا زه ځخنار پیدا شي یا بل شي یا چې بوغو غوړ شي یا بل څه غام شي دا تاسو دا باید خو ته دا وایي چې نه شي شي زه د غورماشت ولسوالي یو لپاره م خپل نوم نه در سم د غورماشت ولسوالي کې د لاس پنځل شپې کې د دولت او د طالبانو په مابین کې جنگ دی دا یو د برایې شو د غورماشت په ولسوالي کې د راکټو او د توپو دا غوړم بهارو په مثال د برښنا او د کالنګ دا د برایې شو په لور دغه شاشر او دغه کوچنیانو څه حالاتو زما په یاد و دولت دغه د سیاسي او کوچنیان دي اجازه دی ورکړي چې ووځي خپل کوچنیان و د څو ته وباسي او امن من د کوته خلک وکړو ته د لاس نه شکلای خو دا دی ګناه خلک خو دغه ډول کار نه دي د جګ په بابا کې څو کې چې دی الته چې پېښ باندې جاري او د دې ته په خوم بي دا زما په یاد دی و دولت راځو ازادي او دولت ورسي
بله سلام علیکم زرا زبیر رو دا پیغام فرستم دا پاکستان سناتور خبره کوي دا د کشمیر مسله د افغانستان د سولې مسله سره تړلې ده دا مشوره افغانستان په کړه کړه ده معلومه نه ده سرباز زبیر
زه عبد الله متوکل روزګان ولاته خبره کوم زه غواړم د غزمز امنیت د روزګان او امنیت سم څنګه څنګه لري او وایز واکونه ناراضه دغه پرمختګ نه حکومت نه دی کړی دا وسه دا کمزوري دی نه کوي والسلام
نو زه روزګان د ولایت د جراوت او خیالي ته خبره کوم عجیب پکې امامت یو زموږ پیشنهاد رئیس جمهور ته دغه دی چې د درې ولایت د سکوت سره مخامخ کې لکه ولایت روزګان ولایت هلمند ولایت فراه نو دغه د ځواکونه چې دي د جنگ توان نه لري هغه ځایونه ولي چې هغه ملکیانو منځکي ولي هغه د دشمن سنگرونه هغه د دشمن علاقه دل کول نه ولي توپونو تکانې ورته نیولي دي بالا بس تکانې پر کې په هغه منځکو کې چې هغه دشمن نه وي پکښه هغه ملکیان نو دي د ملکیان سره تکر دي نو ګرد عمر به دي فاصل دي د ملکیان په فاصل دي سره کوي نو زموږ رئیس جمهور ته دا پیشنهاد دي چې واده خپل ځواکونه دې هغه د سره جنگي چې هغه پر هغه دګي باندې د دوی دشمنان وي نه پر هغه دګي باندې دوی توپونه او تکان کوي چې هغه علاقه د ملکان وي او ستد جراوت راسه هغه من څکل دی او شاته جنگي او بغل کې جنگ هغه نه وي هغه دګي وي چې هغه د ملکان لار یا ملکان په شي گزاره کوي دوی دغه یو تکان بالا کې بالا مرمۍ دي پر هغه د جوي استعمالین او دغه پیشنهاد موږ دغه دی چې د خپل ځواکونه دي ور ورږي او تربیه دي ورکی هغه د دشمن د علاقو سره دی او جنګي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله لیاقت حنفیم د کله ورې څخه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام او وړاندې کوم بعد له سلام از ما د اشرف غنی څخه وښتل د الکترونیکی د سکرین د تر تر شروع کی نور موخنيزم ازادي راديو هندباد. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم زكو درت الله ميوان دي ده كان ده ولايه ميوان ولصالي سره فتماسيما زدا زادي راديو طول كاركون كو اوريدون كو سره صدرنا سره دي دي السلام علينا ده زادي راديو ده كاركون صدايا جلال ارم اشزما پیغامنا نشريه غره زدا ما ده نظر دي چې دا کوم عملیات چې د نګهار ولایت نګهار ولایت کې فایل کیږي معنا د دایښ پرځت بنه دا چې دې عملیات له کابل بلا چې مسلمانان څه په ځیر سره او ګټه او د نتیجې سره ولاړه دا ګټه نه کوي دا الهي دغه دې نه کوي معنا یې ګټه نه کوي د مسلمانانو په سر کې خاوري او اچوانګ دي د مسلمانانو په خطایستان د بلې څنګه څه پکې کیږي چیر سم د عملیات کیږي پر دا عزت بنګ خامخا عملیات وو چې مسلمانان ډیرو سره په عذاب دي موږ په هغه د خلکو چې خپل شناخته او خپل قربان لرو موږ ټلیفوني اړیکې او څلور خواران دای چې سره په عذاب دي په زور کورونا جنګي او وروره بالا نه خپل پر ناموس بنګ دغه لري نه خپل پر کشنیا پر کشران بنګ دغه لري کشران جنګ دی جهاد څنګه موږ وروره الا بد بد کارونه سره سي دا نه مسلمانان دي نشي دي بالا خو کله صفه منه چې خبره نه سبب شي چې وروره افغان اسکر د مز معنا دا ایلو ارزو چې دا ورکه چې را مریا سویس د دایښ پر ضد بنګي دا درا ساته جن پرې چې ټول ټول نه هر ولات د دایښ ته د امر دی رښه خاص نه کی او ټول نه هر ولات ورور پاک ته پان کی او چې را مریا څوک پر غځي به خامخا پوسیا چی
د پاکستان د غیر رجستر په باره کې دا هوازه و چې د اکتوبر په میاشت کې منجر رجستر کیږي دا هوازه څنګه ورکه سودا څه سودا دی په باره کې معلومات غواړم په دې باره کې د معلوماتو لپاره ضرورت شته چې دا ټول خلک د لپاره په انتظار دي چې معلومات اوسې چې دا کله رجستر کیږي پاکستانی وزیر دا خبره وکړه چې پندې راغلي په اکتوبر په میاشت کې به دا رجستر شي چې د دې معلومات ضروري اوسې دا غیر رجستر مهاجرین ټول ټینګ پریشان دي دا کار یې اوسي
دوستانو پیغامونه مو اوریدل په دغه پیغامونو کې یو شمیر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ول په خو مو هم په دې تړاو په خبرونه کې یو شمیر داسې پیغامونه درلودل چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ښه چلند نه کیږي هغه افغان کډوال چې نه دی راجستر شوی هغه ته درستنیدنې په برخه کې مرستې څه دي او هغه چې راستنې شوی په تورخم خارګوډي کې دوی سره د مرستو په ویش کې دوه ګونی چلند کیږي هم دغه پښتني موټوله د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت له رسنی سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره شریک کړي خاغلی میاخیل د لومړی پښتنې په جواب کې چې ولې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کیږي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه کله ناکله د کډوالۍ مسله له سیاسي مسایلو سره ګډیږي او که څه هم د کډوالۍ مسله یو بشري مسله ده باید د ټولو سیاسي مسایلو د لری وساتل شي خو متاسفانه کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سیاسي کړکیچ رامنځته کیږي او سیاسي ستونزې رامنځته کیږي بیا د دغو سیاسي ستونزو قرباني زموږ هیوادوال هلته کیږي په پاکستان کې نو د تورخم له شخړې وروسته رښتیا هم د ستونزو د ریښو زموږ افغانان کله ناکله زورول کیږي که څه هم د دوی سره ناسم چلند د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم لیکونو خلاف عمل دی په دې برخه کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې یو درې اړخیز اسلام آباد کې جوړه شوې وه هلته موږ یو سند لاسلیک کړ په هغه سند کې پاکستاني چارواکو له موږ سره ومنله چې افغانان به نور نه زورول کیږي همدارنګه دوی ویلې چې د کډوالۍ مسله به له سیاست سره نه ګډیږي او له افغانانو به د سیاسي فشار په توګه ګټه نه اخیستل کیږي خو متاسفانه پر دغه سند باندې سم عمل نه کیږي او زموږ هیوادوال د ستونزو سره مخامخ دي خو افغان حکومت هڅه کوي چې د افغانانو راتګ ته دلته زمينه برابر کړي خو د دوی راتګ باید په تدریجي ډول وي په عزت په مسؤل او د دوی خوخی الحمد لله او چې زموږ هیوادوال هیواد تر استنیږي البته د لوی کچې کډوالو منور ته دلته هم پوره چمتواله نشته یعنی د کال پیل څخه تر اوسه پورې تر نیم لک افغانان هیواد تر استانه شوی موږ هڅه کوو چې بیا هم له پاکستان سره د مذاکرات لارې د ستونزې ته تر یو حده پورې رسیدو دنا وکړو او موږ د یو انیشیار سره یو ناشته درلوده او هڅه مو دا و چې یو درې اخیز ناشته بیا هم جوړ شي او د افغانانو د مهاجرت تاسو موده د 2018 کال تر پایه پورې وغځي او همدارنګه
د بیا اسناد افغانانو ته تاسو اسناد ورکړئ.
بلی د بیا اسناد افغانانو خبره مو کړ، په دې اړه هم موږ سره پیغامونه سب چوي دي چې د بیا اسناد کډوالو ته ویل کېدل چې اسناد ورکول کیږي او هغه لازم مرستې چې اوس د اسناد لرونکو کډوالو سره کیږي دا به دوی سره هم کیږي. په دې برخه کې روسي پرمختګونه څه دي میاخیل صاحب؟
ګوره، که څه هم تیر کال په کابل کې له پاکستان سره یو دوه ناسته درلوده، د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر عبدالقادر بلوچ سره په دې برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د پاکستان د دغه تفاهم لیک پر اساس دوی ومنله چې له 1,000,000 څخه ډیر ناراجستر افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، دوی ومنله چې دوی ته به اسناد ورکړل شي او د دوی د راجستریشن زمینه به برابره شي. خو متاسفانه په هغه تفاهم لیک باندې عمل نه دی شوی. خو دغه تفاهم لیک په دې شرط شوایو چې د پاکستان د کابینې له خوانه باید دغه موضوع تایید شي. خو د پاکستان د کابینې له خوانه دغه موضوع تر اوسه پورې تایید شوی نه ده. نو یوازې به اسناد افغانانو ته د نومبر تر 15 پورې وخت ورکړ شوی. خو موږ هڅه کوو چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړو د دې موده وغځول شي، ځکه میلیونونه افغانان هلته میشتي او د دوی راستنول طبعاً دا وخت نیسي او د دوی راستنول باید په تدریجي ډول وي. نو موږ هڅه کوو چې دغه ستونزې ته رسېدنه وشي او زموږ غوښتنه دا ده له پاکستان څخه چې د کډوالۍ مسلې ته لکه څنګه چې تیر کې د افغانانو کوربتوب کړی اوس هم دوی خپل کوربتوب ته دوام ورکړي. خو افغان حکومت هم ژمن دی چې د دوی د راستنولو هغه لارې چارې برابرې.
بله، تاسو میاخیل صاحب، د بې اسناد افغانان چې اوس راستنیږي دوی سره څه مرستې کیږي که نه؟ یوازې د هغه کسان سره چې اسناد لري هغوی سره مرستې کیږي؟
ګوره، هغه کسان چې اسناد لري لکه څنګه تاسو په جریان کې یاستئ، د کورنۍ له هر غړي سره د یونیسیف لخوا د وزارت په هماهنګۍ باندې د 300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. خو د بې اسنادو راستنیدونکو کډوالو یوازې له 40% مستحقو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یو اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د ډبلیو سی لخوا دوی ته غذایي مواد برابرېږي. خو اوس کوم پلان چې موږ جوړ کړی یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه له پاتې 80% نورو راستنیدونکو کډوالو سره هم مرستې کیږي. البته دغه پلان دوه برخې لري، یو نقدي مرستې له دوی سره کیږي، له هغه وروسته د دوی د سرپناه مسله ده. نو نقدي مرستې یا عاجل مرستې په دې کې د بې اسناد راستنیدونکو د کورنۍ له هر غړي سره د یو شمېر نورو مرستو تر څنګ د 3,350 افغانۍ نقدي مرستې کیږي.
بله، میاخیل صاحب، یو روسي پښتنه غدا چې په تیرو خبرونو کې یو بل پیغام هم موږ په دې اړه درلودلو چې وایي چې دغه بیا اسناد کډوال چې راستنیږي په دا تورخم خارګوډي کې دوی سره مرسته کوي کنه، دلته وایي چې هغه عدالت په پام کې نه نیول کیږي او دلته هم پیژنګلوي او دا موضوعات اته اوس په دې موضوعاتو کې وایي چې رول لري یا کسان چې څوک پیژني هغه ته لومړیتوب ورکول کیږي. داسې کسان هم شته چې څو ورځې کیږي چې راغلي ورته مرستې نه دي رسیدلي، خو داسې کسان کیږي چې هماغه شیبه هم راځي هماغه شیبه ورته مرسته کیږي. په دې اړه باندې ستاسو څارنه څه وایي؟
ستونزې به دا نه ردوو چې ستونزې نشته. خو هغه افغانان چې بې اسناد افغانان چې هیواد ته راستنیږي هغوی ته هلته لومړی هغه د کډوالۍ نړیوال سازمان کومې مرستې چې کوي هغه مرستې د وزارت په هماهنګۍ باندې دي. هلته د دواړو ادارو هغه ټیمونه او کارکوونکي کار کوي. دوی چې کله راځي هغوی ته یو سند ورکول کیږي، یو د هماغه سند پر اساس کومې کورنۍ چې مستحق وي یوازې له هغوی سره مرستې کیږي. نو دغه بله پروسه چې موږ شروع کوو چې دا د پاتې 80% نورو راستنیدونکو کډوالو سره چې دولت مرستې کوي، مخکې چې ما یادونه وکړه په دې برخه کې هم موږ همداوس په دې باندې کار شروع کړی تر څو دغه پروسه ډېره شفافه وي او په راتلونکي یو دوه هفتو کې به دغه مرستې د دولت مرستې له پاتې بې اسناد راستنیدونکو کډوالو سره هم پیل شي. دغه پروسه
بله، مننه میاخیل صاحب. خو دغه تورخم کې که دغه موضوع ته هم یو څه پاملرنه وشي، د ایڅار په برخه کې چې هغه دوستان شکایت کړی چې دلته هم پیژنګلوو روابط دار لري،
حتماً دغه موضوع به موږ وڅارو او د ننګرهار د کډوالو ریاست سره به دې برخه کې خبرې وکړو تر څو نور هم دوی کوشش وکړي او دا پروسه نور هم شفافه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت رسنیس سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې د اوریدونکو د پیغامونو په تړاوی د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه ویل. قدر من اوریدونکو، بیا هم پیغامونه لرو، پیغامونه ته ورسو.
د زابل ولایت مې ځان د ولسوالۍ د پیغام لرم. موږ د اتکست د اتکست پوسټ یې ډېر په عذاب یو، ټکان پر کوي پر مستقلانو، یو مخې په تکلیف کړي یو د غم پیغام ولای د خدای مل څو نور شي نه لرم.
د خوست ګوربندنا نصیب الله د ازادې رادیو کارکونکو ته سلامونه. د فایدمی وزارت څخه دا هیله کوو چې خوست بازار نه ګوربند ولسوالۍ ان تر غلام خان بدر پورې دغه څلور شپږ کیلومتر نوې سړک چې کیر شوې ده کیفیت ډېر کمزور ده. په دغه سړک باندې میلیونه ډالر مصرف شوی خو د استفادې وړ نه دی. دویم نمبر مواد ورباندې مصرف شوي او زموږ ولس او خلکو کم کړونه نور هم زیات کړي دي. دا فایده مې وزارت کارکونکو څخه دا هیله کوو په دغه سړک باندې د سره کتنه وکړي، باید ښه جوړ کړي. مننه. کور موادان خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم، زه منور احمدی د ننګرهار ولایتنا تاسو ته خپل پیشنهاد کوم. اول د ټولو د ازادۍ رادیو کارکونکو او د ځینکو ته سلامونه او احترام. تاسو له غنه زه نوی ماجر شوی یم، د ماجر راغلی یم د پاکستان خپل وطن ته. دلته مې د زوی سفارچه راوړې وه، لیسې ته ورغلم. ما راته وایي معرف ته لاړ شه، معرف ننګرهار معرف ریاست ته لاړ شه. هلته چې لاړم اوس راته وایي چې وزارت ته لاړ شه، وزارت خارجې نه تا په راوړه، خو یو بل باندې مې سپاري. خو دغه زمونږ مشکل ده چې شاید دمانه د ټولو افغانانو وروڼو مشکل وي، نو تاسو نه خواهش کوو چې دا چارواکو غوږونو ته ورسوي. وسلام.
درنو اوریدونکو، دا وا د نن خبرونه چې تاسو واوریدله په ټوټلو کې یو څو خبرې او مننه ل خپل تخنیکی همکار طاهر روشارنه چې د پیغامونو د برابرولو په برخه کې را سره مرسته کړې و. لمړی خبر دا چې تاسو کله پیغامونه را لیږئ، کوشش وکړئ چې په یو خوندي ځای کې ثبت کړئ چې کیفیت یې ښه وي او د خبرولو په برخه کې موږ له ستونزو سره مخ نشو. دوهم، خپل پیغامونه لاند ثبت کړئ. او دریم دا چې په خپل پیغامونو کې د کلام عفت ته پام وکړئ او داسې کلمې مه کاروئ چې د خبرولو وړ نه وي. قدرمن اوریدونکو، کوم پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي او د اوریدونکو شخصي نظر ده. تر بلې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شلنم خوگیگی چی گلال استرگی دی ڈکی شلنم خوگیگی یوازی زنیم چی زڑا میں دیر یا کم خوگیگی داستا فتلو منی چی کوراو کل